السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شپې په دې خبرونه کې ګڼ شمېر هیوادونو په یو وخت له طالبانو اوربان غوښتي، خو افغان دولت د طالبانو په نیت شک لري.
د بده مرغه طالبان تل وینا کې یو سوای او په عمل کې دوی تاوتریخوالي ته دوام ورکوي.
د چارو لکتونکو دا پوښتو چې د قطر خبرو ولې د تم خلاف ښه پایله ورنکړه.
د سیاسي طالبانو او د جګړې طالبان ترمنځ یو واټن جوړ شوی دی، او تر څو چې بیرته سره یو ځای نشي دا به ډېر ستونزمن وسیږي چې موږ د یو دایمي اوربان خبرې وکړو.
د اورزګان یوازینی پاته ولسوالۍ د هراوت هم طالبانو ونیوله. او په کونړ کې د سیند څپانده کېدو یو مهم پل نړولی دی. خبرونه ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. تخنیکی چارې طاهر روخان مختوړي. مخکې لدې چې د او نورو راپورونو ته وار ورکړو، خبرونه په خبرونو سره پیلو. صفی الله ستانکزی چمتو کړي.
سلام. د مهمو خبرونو سره ټکی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر په اسلام آباد کې د افغان سفیر د لور د قضیه په تړاو له خپل پاکستانی سیال سره خبرې کړي. روسیا، تاجکستان او ازبکستان به د افغانستان د پولي په اوږدو کې پوځي تمرینونه وکړي. او د پاکستان په پنجاب ایالت کې یو ترافیکي پیښې 28 کسان وژلي دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر په اسلام آباد کې د افغان سفیر د لور د قضیې په تړاو د پاکستانی چارواکو څرګندونې غیر مسلکي او له وخت مخکې بللې دي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر شیخ رشید احمد پرون ویلي وو درې ټکسي وانان یې په دې تړاو پوښتلي. هغه وروسته جنیوز ته وویل د سفیر لور تښتول شوې نه وه، بلکې د خبره د هند استخباراتو هسې شور جوړ کړی و. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر نن له خپل پاکستاني سیال شاه محمود قریشي سره په ټلیفوني خبرو کې ویلي چې دا ډول څرګندونې دوه اړخیزې اړیکې او د نو اعتبار ته جدي زیان رسوي. د افغان سفیر لور جمعه تختول شوی او څو ساعته وروسته داسې وخت خوشی شو چې د افغان چارواکو په خبره سخته شکنجه شوی وه. دی پی کې افغان حکومت او افغانان په غوسه کړل. افغان ولسمشر د دی پی کې په غبرګون خپل سفیر او لوړ پوړي ډیپلوماټان له پاکستان وروغوښتل. روسیا، تاجکستان او ازبکستان به د افغانستان د پولي په اوږدو کې پوځي تمرینونه ترسره کړي. د روسیې د پوځ د مرکزی زون قماندان جنرال الکساندر لاپین نن رسنیو ته ویلي دا ګډ پوځي مانورونه به د تاجکستان د حرب میدان په پوځي اډه کې د اگست له 15 تر 30 پورې ترسره شي. جنرال لاپین ویلي د تمرینونو په مهال به پوځیان په هغو هڅو متمرکز وساتل شي چې د متحدینو په خاوره د ناقانونه وسلوالو د مداخله د مخنیوي لپاره اړین دي. د روسیې د پوځ د مرکزی زون د مطبوعاتو څانګې ویلي غرنیز غروال گاڑی، ټانکونه او توپخانه ای ډله او هم خاص قواوی په دې مانورونو کې برخه ولري. اخو ترکمنستان هم د افغانستان پولي ته د درنو وسلو، هلیکوپټرو او لوټکو د ورلېګلو چاره جاري ساتلې. د تازه راپورونو له مخې له سرحدي سیمې مارینا حکومتي کارکونکو په تیر بیا قماندانانو، څارنوالانو، پولیسو او نورو چارواکو خپل کورنۍ د هیواد مرکزی سیمو ته استولي چې لای د خلکو اندېښنې زیاتې کړي. د افغانستان په شمالي سیمو او غنو او بوري سیمو د طالبانو تر ولکې وروسته د منځنۍ اسیا هیوادونو امنیتی وضعیت اندیښمن دي او ټینګار کړی چې د هر ډول ګواښ د ځواب لپاره به لازم تیاری ونیسي. طالبانو بیا څو واره ټینګار کړی چې د دوی جنگیالي گاونډوی هیوادونو ته ګواښ نه پیښوي. په کابل کې د امریکا په شمول د څوارلسو عمدتاً اروپایي هیوادونو، ناټو، یوناما او اروپایي ټولنې استازولۍ د طالبانو د بریدونو د چټک بندېدو غوښتنه کړې. دوی په یو ګډه اعلامیه کې چې نن خپره شوې لیکلي د طالبانو روان بریدونه د خبرو له لارې له سیاسي حل او په دوحه کې د سولې له بهیره د هغوی د ملاتړ له ادعا سره په ټکر کې دي. په اعلامیه کې د ملکیانو پراخه وژنه، بې ځایه کول، د بشري حقونو نقض، په زندانونو باندې برید او ګڼ داسې نور موارد په کلکو ټکو غندل شوي. وسلوالو طالبانو لا تر دې دمه په دې ګڼ شمېر د لویدیځو هیوادونو او معتبر سازمانو د اعلامیې په تړاو څه خبرګون نه دی ښودلی. د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا د لویدیځو هیوادونو له دې ګډې اعلامیې هرکلی کړی. په افغانستان کې له تېرو شپې راهیسې درې ولسوالۍ د افغان پوځیانو او طالبانو ترمنځ لاس په لاس شوي. د افغانستان په شمال زون کې 209 شاهین قلي اردو ویان دانی فریزایی ازادي راډیو ته وویل چې د سمنګان ولایت د درې سوف بالا ولسوالۍ نن سهار د افغان پوځیانو لاس ته لوېدلې.
تاسو
یو تلاشی شیدان خوشبختانه تلفات د دې ترڅنګ چې ولسوالۍ تصفیه شوې، دښمن ته درانه تلفات اوختي. د درې سوف بالا ولسوالۍ لپاره د طالبانو د نمول شوی ولسوال په شمول څلیرشت وسلوال طالبان وژل شوي او 28 نور ټپیان دي.
بالا بودن کشته شدن و 28 تن دیگه هم زخمی شدن.
وستاول طالبانو بیا و وروخت مرگ جوبل رد کردی او ادعای کردی چی در یوسف بالا ولسوالی لا هم دوی په کنټرول کده. اخو د ورزګان والی محمد عمر شیرزاد ازادی راډیو ته تایید کړ چې افغان پوزیان له دهراود ولسوالی رایستل شوی چې په نتیجه کې دا ولسوالی د طالبانو لاس تلویدلې. په کاپیسا کې هم یوې امنیتي سرچینې ازادی راډیو ته د نوم د ناخستلو په شرط ویلي چې نجراب ولسوالی د طالبانو لاس تلویدلې. د پاکستان په پنجاب ایالت کې د ټرافیکي پیښې له امله 28 کسان مړه او لږ تر لږه 40 نور ټپیان شوي دي. پیښه نن جولای 19 له یو باروړونکي موټر سره د یو بس د ټکر له امله شوې. د پنجاب ایالت پولیس وایي بس له سیالکوټ ښاره د ری غازی خان ته روان و. په پیښه کې وژل شوي او ټپیان اکثر هغه کارګرانو چې د اختر د رخصتیو د تیرولو لپاره خپلو کورونو ته روان و. د سړکونو خرابوالی او د موټر چلوونکو بې پروايي په پاکستان کې د ټرافیکي پیښو له اصلي عواملو یادیږي. او په توکیو کې د اولمپیکي لوبو د جنو ګډونوالو لوبغاړو د کوویډ ټستونو په مثبت ختلو سره د اولمپیکي لوبو لوی سپانسر ټویټا شرکت ویلي چې اعلانونه نه خپروي. ټویټا موټر جوړولو کمپنۍ له 2015 کال راهیسې د اولمپیکي لوبو لوی تمویلونکی همکار دی چې د تړون ارزښت تر یو میلیارد ډالر رسیږي. خو د جولای په 19 دغه شرکت د اړیکو مسؤل جون ناګاتا رسنیو ته وویل په دغو لوبو کې ګڼې داسې مسلې شته چې درک یې ستونزمن دی. ټویټا ویلي د اولمپیکي لوبو پر مهال به په جاپاني ټلویزیونو کې د اولمپیک په تړاو اعلانونه تمویل نکړي او نه به خبري. د امریکا د جمناستیک دی ویلو بغاړي د کووید ټیسټ مثبت و خو د ترغه مخکام د چک جمهوریت د ساحلي والیبال لوبغاړي په کووید اخته شوی. امریکایي ټینس باز هم په کرونا اخته شوی. د اولمپیک لوبي په توکیو کې د جولای له دروښته می پایل او د اگست 3 می دوام کوي.
خبرنه مولا ازادي رادیو واوریدل. دا خبرنه زموږ په ویپانه کې لوستلی شي. پته ده azadiradio.com. راځو د خبرونه د سر راپورته. په افغانستان کې د امریکا، اروپای ټولنې او ناتو سربیره د څوار لسو هیوادونو سیاسي استازولۍ د طالبانو روان بریدونه او پرمحل له سیاسي لارې د شخړې په حل ټینګار په ټکر کې سره بولی. د هیوادونو یو ګډه اعلامیه کې له طالبانو غوښتي چې تاوتریخوالی پای ته ورسوي او پر اوربند هوکړه وکړي. په ورته وخت کې کابل کې د امریکا سفارت شارج دافیر وایي دوی هر سجر په ټول افغانستان کې د تلپاتې او ټولیز اوربند غوښتون کې دي. هغه افغان حکومت وایي طالبان هغه هڅه چې وایي پر عمل کې نه ثابتوي او لجمنو سر اړوي. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې.
په دوحه کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت او د طالبانو د لوړ پوړو پلاو ترمنځ د غونډې په سبا د نړیوال ټولنې لخوا یو ځل بیا په افغانستان کې د تلپاتې اوربند غږ پورته شوی. که څه هم تمه وه چې په دوحه کې به پر یو شمېر موضوعاتو لنډمهاله هوکړه وشي، خو ښکاري چې داسې کومه پایله نه ده ترلاسه شوې. اوس په افغانستان کې د امریکا، اروپایي ټولنې او د ناټو سربیره د څوارلس هیوادونو سیاسي استازولیو یوه ګډه اعلامیه کې د طالبانو لخوا د روان تاوتریخوالي پای او د تلپاتې اوربند غوښتنه کړې. په دې اعلامیه کې چې په افغانستان کې د کاناډا، چک، ډنمارک، استرالیا، اروپایي ټولنې، فنلند، فرانسې، جرمني، ایټالیا، جاپان، کوریا، هالند، ناتو، اسپانیا، سویډن، برېټانیا او امریکا ډیپلوماټیکو استازو لخوا خبره شوې راغلي د طالبانو بریدونه د خبرو له لارې او سیاسي حل ته د رسیدو هڅې له منځه وړي. د دې هیوادونو په ګډه اعلامیه کې یادونه شوې چې د طالبانو بریدونه ملکي خلک زیانمن او بې ځایه کوي او زیاتوي. دا بریدونه د خبرو له لارې د سیاسي حل او په دوحه کې د سولې بهیر څخه د طالبانو د ملاتړ له ادعا سره ټکر کړي. په اعلامیه کې دا هم لیکل شوي هغه سیمې چې ورسیو کې طالبانو نیولي ترې د بشري حقونو د سرغړاونې، د خصوصي او عامه رسنیو د بندېدو او د بیان ازادي د کچې د راټیټېدو په اړه راپورونه ورکړل شوي دي. په ورته وخت کې په کابل کې د امریکا سفارت شارج دافیر وایي دوی هر سجر په ټول افغانستان کې د تلپاتې او ټولیز اوربند غوښتون کړي. راس ویلسن په خپل ټویټر پاڼه د دې اعلامیې د خبرولو تر څنګ لیکلي طالبان باید په ټول افغانستان کې له تاوتریخوالي ډک بریدونه بند کړي او دوی سمدلاسه د یو تلپاتې او ټولیز اوربند غوښتنه کوي. په ورته وخت کې افغان حکومت وایي د اوربند غوښتنه د افغانانو په ګډون د ټولې نړۍ ده، خو طالبان ورته غاړه نه ږدي. د حکومت د رسنیو او اطلاعاتو مرکز مشر دوا خان مینه پات
دریز بیاو دی چې تاوتریخوالی د افغانستان د خلکو وژنه، د زیربنا ورانونه، دا باید سمدستي ودریږي او د افغانستان خلک حق لري چې د یو سرتاسري او دایمي اوربند خاوندان شي. له بده مرغه طالبان تل په وینا کې یو څه وایي او په عمل کې عملا د افغانستان خلک او نړۍ ویني چې دوی تاوتریخوالی ته دوام ورکړي.
خو طالبان بیا له دې دا سره مخالفت ښایي. د دې ډلې ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل دوی سولې ته ژمن دي او په همدې مخیل وړ پورې پلاوی د سولې خبرې پر مخ وړي. پر طالبانو د اوربند غږ داسې مهال کیږي چې د ناتایج شو راپورونو پر بنسټ د ډلې لنډمهاله اوربند د خپلو پاتې بندیانو له ازادۍ سره مشروط کړی دی. هغه وختونه چې ښکارا ورسره افغان حکومت مخالفت خودلی او وایي د بندیانو له ازادۍ وروسته طالبانو له ژمنې سره سره تاوتریخوالی کم نه کړ او له خوشې شویو بندیانو یې هم ډیر شمیر بیرته د جګړې لیکو ته ستانه شوي دي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د سولې په هڅو کې پاتکیږو، خو د همدې هڅو په اړه د دوهې د پرونی غونډې اعلامیې یو شمیر افغانان ناهیلي کړي دي. د افغان دولت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د تیرې ورځې د ناستې اعلامیې په غزنی ولایت کې یو شمیر ځوانان ناهیلي کړي او مایوسه کړي دي. دوی وایي هغه څه چې افغان ولس ورته په تمه وو هیڅ څراکې نه لیدل کیږي، بلکې په ډیرو وړو مسایلو په دې غونډه کې بحث او خبرې شوې دي. د غزنی د شمیر اوسیدونکو او فعالانو له ازادي راډیو سره خبرې کړي، تفصیل په دې راپور کې اورو.
مانم سیپلا د مګ ډیر هیله ترلوده، خو کوم اعلان چې خبره سو مګ ډیر ناهیلي کړو.
دا ایواز سیف الله نه دی چې مایوس دی، بلکې ډیری افغانان په دوحه کې د سولې د وروستیو خبرو د ناستې اعلامي مایوسه کړی دي.
نومې سن الله کریمی ده، ټول افغانان مایوس دي. زه په خپل دومره مایوس یم چې نور ته به خېژه لا راځي. دا څه ډول خبرې دي، څه ډول مذاکرات دي، دا څه ډول اعلامي دي چې موږ دې تم خلاف ارسه تر سره کیږي. دي ټول افغانانو تم دا و چې په دغه اعلامي کې به دی وربند غږ به په افغانانو وشي، خو برعکس دی وربند پاړه حتی یو کلمه هم نه ذکر شوی.
زمانو وزیر محمد د غزنی ولایت وسیدن کړم، موږ ډیره هیله لرلې کوم اعلامي څه بهغه فرص موږ ډیر نه هیله کړو.
دا په داسې حال کې ده چې افغانان په مذاکراتو کې په بیا ځلې لګډونوالو د پوره اخلاص او ښه نیت غوښتنه کوي، خو وايي دوی دا ځل یوازې هڅې سره لیدلې دي. دوی تور لګوي چې دواړه لوري د دایمي سولې او اوږدمهاله اوربند د ټینګښت نیت نه لري، نو ځکه دغه ډول اعلامیې خبريږي.
مریم صفایم له غزنی ولایت څخه. زما په نظر دا کوم پایلې ته نه رسیږي، ځکه چې دوی یو مهم هوډ او تصمیم نه لري. دوی کله چې هوډ ونه لري نو دوی نشي کولای چې کوم پایلې ته ورسیږي. دوی فقط تګ راته کوي او خپل وخت ځای کول زبولم دیته.
دوی وایي د دې پر ځای چې په ځینو ډیرو وړو مسایلو خبرې سوي، په عمومي لکه دایمي سوله، اوږدمهاله اوربند، راتلونکی حکومت او د دا ډول نور مواردو خبرې هم باید سوي وای. د غزنی ولایت یو مدني فعال خالد مبارز وای دا ډول اعلامیې او دا ډول مذاکرات سوله او اوربند نسی راوستلی.
د تل په څیر د افغانانو زموږ توقع دا و چې د دواړو لورو مذاکراتي پلاوی به دا ظلم اوربند باندې موافقه وکړي. اوږدمهاله اوربند چې دغه په ترڅ کې وکولای شي چې یوې دایمي موافقې ته سره ورسیږي، خو متاسفانه څرګند چې زموږ توقع هغه څه ونه شول. او بیا هم له دې تیر په څیر په کلیشهي مسایلو باندې بحث وشو، هغه څه چې د خلکو توقع هغه په اعلامیه کې نه دي ذکر شوی او نه هم دي توافق تور باندې رسیدلی دي.
د تیر شنبه او یک شنبه په ورځو کې په دوحه کې د افغان دولت او وسلوالو طالبانو د مذاکراتي ټیمونو ترمنځ دوه ورځنۍ خبرې وشوې چې ډیرای افغانان ورته خوشاله وو. دوی پایلې پر سوله، اوږدمهاله اوربند، راتلونکي نظام او یو شمېر نورو عمومي موضوعاتو خبرې کول بلل، خو د دوی په نظر په دغه ناسته کې پر ډیرو وړو مواردو بحث او خبرې شوي دي.
و موریدل چې د افغان دولت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د تیرې ورځې د ناستې اعلامیې یو شمیر افغانان مایوسه کړي دي. وړاندې مې یو لنډکی بحث کې په دې اړه د چارو له کتونکو سید خالد سعادت او محمد خان مسلم نه وپوښتل چې د دغو خبرو پایله ولې داسې نه ولا کڅنګ چې ورته تامه کېده. په پایل کې خاغلی سعادت راته وویل،
زه فکر کوم چې منګه لبده منغه د سیو حالت کیو چې دلته د هغه فضا چې د سولې د خبرو لپاره مسشه و چې اوس هغه نړیږي لمنځه دی، یو دا د جګړې شدت دی. طالبان په دې باور دي چې موږ په جګړه کې برلاسي یو، موږ په جګړه کې کامیاب یو، او په ځمن کې دوی لپاره د سولې خبرې دمر ګټور نه لکه څنګه چې په جګړه کې. د ما حقیقت دا چې د سولې خبرې کې دوی کولای شي د واک تر ستر لپاره ورسیږي، نه په جګړه کې. ځکه شل کال دوی جګړه وکړه، دوه کال مذاکرات، یو نیم کال مذاکرات وکړه، دومره چې مذاکرات کې تلاشه کړ. زه فکر کوم چې په شل کال جګړه کې نو تلاشه کړ. یو مسله به یو مسله دا ده چې دلته د ماته څخکاري څه شي موږ ګورو لبد مرغ دا به ډیر یو بد حالت ولري چې د سیاسي طالبانو او د جګړې طالبانو ترمنځ واټن جوړ شوی دی. دغه واټن تر څو چې کوشیر نشي، تر څو چې راځي بیرته سره یو ځای نشي، دا بډیر سنمن وسیږي چې موږ دیو دایمي اوربند خبري وکړو، ځکه دا غد جګړه طالبان دوی د فتح خوبونه ګوري، دوی د دوی په عمل کې چې موږ عملیات نه کوو، ولی په تاسو ویل چې تقریبا دا ولې
سادات په دوه کې سره کوم کسان ټول سی وو، مثلا د طالبان لخوا ملا برادر په مشرۍ د پلاوي کې و، دا غرض لدی خوانه هم ډاکټر صاحب عبدالله چې د سولې په چارو کې لمړی خبره کوي، دوی کولای شوې چې هدا اقل د اختر په مخه یا هم غد درې میاشتنی اوربان خبره کېدلې، اما په اعلامیه کې بيخي داسې سره نغله چې ملموس وي او د دې وسنې ستونزې د حل لارې څرک پکې ولګيږي.
په اعلامیه کې نوې صبر نشته، په اعلامیه کې هیڅ پرمختګ نه شوه. زه فکر کوم چې د افغانستان د خلکو د هیلې مدن باندې انده غسه خاورې وړول شوې، موږ تم درلود چې یو پرمختګ هدا خلک یو اوربند نکیږي، د اوربند لپاره باید یو اساس کې خودل شي، بنسر کې خودل شي، له بده مرغه ونه شو. په اعلامیه کې هیڅ نوی خبر نشته او زه فکر کوم چې ما غزړی په بولال تکراریږي چې موږ به دا حکم باغ وکړو. ما مخکې وویل چې دلته د جګړې د شدت او د جګړې د صورت دومره زیات شوی چې دغه بیلانس له منځه وړی دی. کله تاسو د جګړې او د سولې ترمنځ شکل بیلانس ساتئ، طبیعي خبره ده چې سولې خبرې کیږي، د مذاکرې خبرې کیږي، په هماغه کچه باندې بلا خره جګړه کمیږي. اما په افغانستان کې دا مسله د غوډمیا شدیر مشهري بلاکه روانه ده، خصوصا د امریکا هیڅ وکونه د اعلان سره سم دغه مسله بلاکه روانه ده. نو زما باور ده چې دلته دغه بیلانس نه ده سطر شوی، تر څو دغه بیلانس رامنځته نشي دا به ډیره مشکل وسیږي. دویم، تاسو ویل چې د لوټورو مذاکراتي ټیمونو چې د ډاکټر صاحب عبدالله او د ملا برادر ترمنځ باندې، زه فکر کوم چې دلته د دوی سید چفان حکومت طرح وړاندې کړی، د افغان حکومت مذاکراتي پلاوی لګل دی په عین زمان کې، دوی کوشش کوي چې حداقل یو نتیجې ته سره ورسیږي، اما مقابل جانب په هیڅ صورت باندې ځیریږي چې هغه دی په اوس وخت کې د سولې مذاکرات لپاره د افغان حکومت خبري ومني. دا که هر څوک هتا
ولې استاد پښتنه دا پیدا کیږي، پښتنه دا پیدا کیږي اوریدونکو سره چې دوی د غدوا ورځې په څه خبري وکړي، بل اخر د سې وی اعلامیه ورکړه چې فکر کوي دوی فقط نیم ساعت سره ناست يم، دا سې وی اعلامیه ورکړه ده. نو دغه بحثونه تاسو په نظر دوه ورځې په څه سره ورټولو؟
لمړی ورځ معلومات چې لمړی ورځ معلومات دا دي چې مسلې خیروانی وي، حتی په میکانیزم باندې خبرې کېدلې، د اساسي قانون په تعدیل باندې خبرې کېدلې، د نظام په جوړښت باندې خبرې کېدلې، هغه څه چې موږ ته معلومات کېدل. اما د مې ورځ کې چې بل اخر دغه مسلې دي بل 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 لور ته لاړه، پرې دا شکونه ایجادي، دغه شکونه دا ایجادي چې ممکن د پاکستان لخوا طالبان ته ویل شي چې وو جګړه کې تاسو برلاسه سي، بل اخر مختلفه شي په جګړه کې او سولې تاسو ګټ نه کوي.
سلامات سید پانتون استاد او د چارو کتون کې سید خالد عادت لتاس نه ډیر مننه. بل کتون کې چې سیاسي چارې څاري احمد خان مسلم را سره استډیو ته وصل دی. مسلم صاحب، ستاسو مندنه څخه د قطر د غونډې د ناکامۍ عوامل څه دي؟
بسم الله الرحمن الرحیم، ټول افغانان ته زړه کومې سلامونه وړاندې کوم. الله پاک دې وکړي چې بخیر سوله او دایمي ورمن خوندان شو. زما په ان زما په فکر اول ورځ په 2001 کې چې په بون کې کوم غونډه جوړه سو، هلته کومې ودا غزه چې ما د شي را سره وې، زما په نظر خارجان هم سایګان کتن په افغانستان کې دایمي سوله دایمي اوربند غواړي. بل چې د قطر خبرې د خلیزاد او د طالبانو التم نه افغانان ته چا وخت ورکي، نه حکومت ته ورکي، پټ خبرې وي، پټ خبرې سمانه د دروازو ده شه، او باید افغانانو سره شریک وي. د افغانانو خبرې دي، د افغانانو مشکل دي، او بل خلک په ور کې سوځي. ټول افغانان د اوربند تجدید د ورځې څو قرباني دي، تاسو دا اوس وګورئ جګړو ته. او بل خبره چې ډیره مهمه ده چې کرزی صبر ته د میدان راوګرځي، اصل د پیډ میدان کرځي صاحب دی، نو موږ تخپل معلومه سوې چې دا خبرې چې نتیجه د ظهیر وکړي.
نو مسلم صاحب، که خبره نتیجه نه ورکوي، که خبره نتیجه نه ورکوي یا به پایله غونډه پات رسیږي، خو خدای دا چې هغه څه مسائل چې جنجالي دي هغه ولس سره شریک شي، ولس په تامه او ولس حق لري چې پوښتنه چې په څه خبرو جنجال روان ده. مادي په اعلامیه کې د غصه اشاره و نه کړه.
ولس خو د جرګه مشوره کې د سوچ په نامه جوړ سول چې زه خپل په خښوم، ته چې ولس وایي جرګه ولې چې نه وسو، هغه کوم اوربند اولیت ټولو ضمانت اولیت د جګړې لپاره هغه وځ د بنیانو په مقابل ټولو جرګه ول چې بنیان دي خوشي شي، مګر اوربند دی دنیا وال دي ضمانت څو چې شورای امنیت دنیا دي ضمانت څو چې ونه وسو. ولس خوارانی چې په قدرت لري زور لري، په کټ ولز دغه قرباني لپاره دي چې بچان یې مري، بمباریږي، کورونه چوریږي، فرار کوي، بهریږي، ماجر کوي. ولس په دغه حالت قرار لري، د ولس هیڅ شی د خوارانه نشته.
د قطر د پرونی ګډ اعلامیه په اړه مو د چارو د کارپوهانو نظرونه اوریدل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري.
په افغانستان کې مو د جګړو او سولو د هڅو په اړه واوریدل، خو اوس درته دا وایو چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هرات ولایت کې دی او د ولایت د سفر هدف دا دی چې دغه ولایت امنیتي وضعیت وارزوي. دا چې ښاغلی غنی په هرات کې څه کړي څه ویلي، زموږ خبریال را سره ټلیفون په کرخه سټوډیو ته وصل شوی. مهرباني وکړئ که هرات ته د ولسمشر محمد اشرف غنی د سفر د اجنډا او د غرض د شو خبرو په اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړئ.
ولسمشر غنی هرات ته په داخلي دو سره په 200م ظفر او کول اردو کې لګلپور امنیتی چارواکو سره لیدنه وکړه. د ولسمشر مرستیال ویان لطیف محمود وویل چې د افغانستان ولسمشر د امنیتی وضعیت د ځوان لپاره دغه ولایت ته ورغلی دی. ولسمشر مانی هم د یوې خبرپانې په خبرولو سره ویلي دي چې ښاغلی غنی د دغه سفر په ترڅ کې د افغانستان په لویدیځ کې د امنیتي او دفاعي سکتورونو ته د لارښوونه کړې څو د وضعیت د ښه والي لپاره هڅې وکړي. دیار د اعلامیه پر بنسټ ولسمشر غنی د هرات له یوه پخوانی جهادي قومندان محمد اسماعیل خان سره هم کتلي او دواړو لورو په هرات کې د روان وضعیت او د افغان ځواکونو په ملاتړ خبرې کړې. محمد اسماعیل خان په هرات کې د طالبانو پلاس ولسوالۍ د پرله پسې سقوط په پایله کې ولسی پاڅون کوونکي راټول کړل ترڅو د دغې ډلې پر ضد جګړه وکړي. دا پخوانی جهادي قومندان په هرات کې د طالبانو د حملو زیاتوالي ته په کتو سره وایي چې دا بلواګره ډله د زور لاله پر افغانستان نشي واکمنېدلای. په داسې حال کې ولسمشر غنی هرات ته سفر کوي چې د قطر په دوحه کې د طالبانو او د حکومت د پلاو ترمنځ دوربند او د تشدد د کموالي لپاره مذاکراتي ناسته له دوه ورځو وروسته دوربند په نه اعلامېدو پای ته ورسېده. دا د ولسمشر غنی ولسم سفر دی چې د خپل واکمنۍ له پیل څخه یې تر دمه هرات ته ترسره کړی دی. په دې سفر کې د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح، د ولسمشر د دفتر رئیس متین بیگ، د محلي ارګانونو ادارې مشر شرین کټوازی او د ولسمشر ستر سلاکار عبدالوحید قطالی هم د هغه ملتیا کوي.
ډیره مننه اوریدونکو، هرات ته مو د افغان ولسمشر د سفر په اړه زموږ د خبريال خبري اوریدي.
ټولنیز شبکې انټرنیټ، ټوئیټر، اس ام اس، لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
بلې، له ازادي رادیو سره اوسه زموږ خبرونه د ماخام تر و بجو دوام کوي. په دویمه نیمایي کې درته دوه خبرونه هم لرو. یو خبرونه دا ده چې د یونیسف او ازادي رادیو ګډ خبرونه چې د ماشومان لپاره لري. اوس راځو دې ته چې د افغانستان او پاکستان د ډیپلوماټیکو په اړه باندې ورستي جزئیات او پرمختګونه څه دي. په اسلام آباد کې د افغان سفیر د لور سلسله علي خیل د تختون پیښې له افغانستان سربیره پاکستان کې هم پراخ خبرګونونه راپورته کړي دي. نن د دې پیښې د غندنې په هوډ د پېښور پریس کلب مخې ته د واک تحریک لخوا لاریون وشو. د پښتنو ښځو د سیاسي شوري غورځنګ د تحریک د دې پیښې عاملانو ته د سخت سزا غوښتنه وکړه او پر ملګرو ملتونو یې غږ وکړ چې دا قضیه پرې په بې پرې ډول وڅېړي. تفصیل یې په دې راپور کې.
لزګونه خزی چې د سلسلې علي خیر لپاره عدالت غواړي. دوی د پیښور پریس کلب مخې ته راټول شوي او په اسلام آباد کې د افغان سفیر لور سلسلې علي خیر سره زور زیاتې غندي او دا پیښه د ټولو ډیپلوماټیکو اصولو خلاف او د پاکستاني حکومت ناغېړي او کمکاري بولي. دا لاریون د واک تحریک لخوا چې د پښتنو خوځو د سیاسي شاوري غورځنګ په نوم هم یادېږي وشو. لاریون کوونکو نیوکه کوله چې د اسلام آباد په څیر یو امن سیمه کې څه ډول د یو لوړ پوړي ډیپلوماټ لور تختول کیږي. د واک تحریک غړی او د لاریون ګډونواله جینا،
تا خو د یو سفیر لور ودا حکومت یو عام خبره نه ودا غ رقم عملونه چې دلته تر سره کیږي، دلته خو تقریبا 2 میلیونه افغانان پراته دي. دلته خو بیا یو هم سیف نه دی، یو هم سکیور نه دی. کوربه هیواد پاکستان دی، د دې سخت اقدام دی واخلي.
د لاریون ګډونوالو غوښتنه کوله چې دا قضیه د ملګری ملتونو وڅېړي. د لاریون ګډونواله قندی صافی وایي د پیښې پلتنې باید په نړیواله کچه مطرح شي.
د دې عاملین دی، اصلي عاملین دی مخه ته راوړل شي او هغه دلایل او هغه ټول د ټولو په مخ کې ټول افغانان ته وښودل شي چې دا څنګه د دې جلکی سره داسې ناروا چلند شوی دی او هغوی ته موږ بین المللي قوانینو په اساس د سزا غوښتنه کوو.
پیښور کې داسې مهال لاریون کېږي چې د افغانستان حکومت د دې پیښې په غبرګون کې خپل ټول لوړ پوړي ډیپلوماټان کابل ته راغوښتي. ویلي دي چې د قضیې تر پلټنې عاملانو ته د سزا او ترخوایي د امنیتي خوندیتوب د ډاډ پورې بدل ته پاتې شي. خو پاکستان د افغان حکومت په دې پریکړه خفګان ښودلی او وایي کابل دې پر دې پریکړه بیا غور وکړي. هغه نن د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر خپل پاکستانی سیال شاه محمود قریشی سره پر ټلیفون خبرې کړې او پر هغه سرګندونو یې اندېښنه ښودلې چې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر ویلي سلسله نه ده تختول شوې بلکې دا موضوع هندي استخباراتو ډیره رسنیزه کړې ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان ګران هیواد وی خغلی اتمر قریشی ته ویلي غیر مسلکی سرګندونې او له وخت وړاندې قضاوت دوه اړخیزو اړیکو او د روانو څېړنو اعتبار ته ډیر زیان رسولی شي.
داسې سرګندونې چې مخکې د تحقیق له تکمیلېدلو د پاکستان د کورنیو چارو وزیر لخوا سوي دي دواړو هیوادونو پر اړیکو باندې او د تحقیق پر بهیر باندې د منفي اغیز کولو په اړه خپل اندېښنه څرګنده کړه.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي افغانستان چمتو دی چې د دې قضیې په بې پرې ډول څېړنه کې له پاکستان سره مرسته وکړي او په دې تړاو به ژر یو پلاوی د هیواد ته سفر وکړي. سلسله علی خیل د شنبه په ورځ هغه مهال چې خپل کور ته نږدې له بازار ستنېده و تختور شو او له شکنجې وروسته بیرته وموندل شو. د هغه پلار او په پاکستان کې افغان سفیر نجیب الله علی خیل وایي د لور روغتیایي وضعیت اوس ښه دی.
د اوروزګان چارواکو منله چې دغه ولایت وروستی ولسوالۍ د هراودی طالبانو ته پریښوده. تفصیل په دې راپور کې
چارواکی وای د اورزګان ولایت یوازنی پاتې دهراوت ولسوالی تیر شپه او وسلوالو طالبانو ته پریښیده. د اورزګان ولایت والی محمد عمر شیرزاد نن ازادي راډیو ته تایید کړی چې د یادی ولسوالی څخه ټول امنیتی سرتيري په خوندې توګه ایستلې دي او ولسوالی طالبانو ته پریښیده.
د شو امنیتی تدابیر په نظر کې نیولو سره زموږ هغه امنیتی پرسونل چې د دهراوت ولسوالی کې و وی په صحیح ډول بیل کوم تلفاتو څخه موږ مرکز ترین کوټ ته انتقال کړو او دا غن ورسته په دې باندې تصمیم نیول کیږي چې دا موږ امنیتي سرتیر او کوټونه د لاشو امنیتي تدابیر په خاطر د امنیت تامینولو په خاطر باندې په کوم ساحو کې ځای پر ځای سي دا ورسته په ډاګه سي.
نموړی دا ونه ویل چې د افغان سرتیرو سره یې نظامی تجهیزات هم را انتقال کړي او کنه، خو په سیمه کې یو شمیر ځایي خلکو ازادي راډیو ته ویل چې افغان پوځیانو ټول نظامی تجهیزات وسلوالو طالبانو ته پریښي دي. دا په داسې حال کې ده چې په تیره جون میاشت کې د اورزګان پنځه ولسوالۍ گیزاب، چنارتو، خاص اورزګان، شهید اساس او چوره ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو لاسونه ته لوېدلې وې. د وسلوالو طالبان ویان کار یوسف احمدی هم د خپل لوري څخه د یادی ولسوالۍ د سکوت پخلی کړی دی او ویل دی چې ټول نظامی تجهیزات د دې لاسونه تورغلی دي. د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ هم وسلوالو طالبانو له تیرو پنځو کلون رئیس چار چاپیره کلاک ماسره کړی دی چې دغه ولایت د ولایتي شورا د مسولینو پر اساس د یاد ولایت یوازې شاوخوا ډیر سلنه خاوره د دولت سره ده.
تاسو لا پیغامونو
نام لا رحمانیم د روزګان د ولایت چرچنه د ولسوالۍ څخه سره پړې چې د ډېر وخت د سیستم مو څه سره کار کوم او اوس د څو میاشتې چې زموږ معاشات پر سیستم مو څه باندې پاتې دي او د زموږ ماشینو بانک ته نه لیږي، نو موږ د ازادۍ راډیو د کارکوونکو سره هیله کوو چې د زموږ شخص تر مربوطه دفتره پرې ورسېږي، تر هغه باندې چارواکو ورسېږي تر څو پرې چې زموږ ماشینه پر وخت جمع کړي. السلام علیکم، د ازادۍ راډیو څخه ډېره مننه. مہربانی
نمے سید اللہ ستار منگل دا پکیا ولایت مرکز گردیز نا دیا زدے ردی پیغام پتاولی مسین کے سوال پیغام پتاو غختنا نے کہا دا لا عام خلق تفا ولا خصوصا لا پکیا والو تفا کی دوی کرونا دینمی سی او دی سال جنے گونے جائے نو تزی او دی کرونا کم ہرا مسائل کی دی کہ تو او روغتیایي کارکوونکي دوی ته تفسیر کوي، دوی په هغه باندې عمل نه کوي. بدبختانه بدبختانه زه ویلی شم چې په دې سره په پکتیا کې د ناروغانو شمېر بیخي زیات شوی دی. نو لا هم خلکو هم غوښتنه دغه ده دوی د کوم کرونا کومې لارښوونې چې د عامې روغتیا وزارت له طرفه ورته کېږي دوی د هغه باندې عمل وکړي، تر څو له کرونا څخه دوی وساتل شي او په عموماً کې ټول افغانستان هېواد له دغه کرونا وایرس څخه وژغورل شي. تر پیل پیغام مو په خدای سپارم، د خدای په امان.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
څلور نیمه بجې شوې، اوس هم لاندې خبرونه اورو.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر په اسلام آباد کې د افغان سفیر د لور د خزدی په تړاو د پاکستانی چارواکو څرګندونی غیر مسلکی او له وخت مخکې بللې دي. د پاکستان د کورونی چارو وزیر شیخ رشید احمد پرون ویلی و درې ټکسی وانان یې په دې تړاو پوښتلی. هغه ورسته جی نیوز ته وویل د سفیر لور تختول شوی نه و، بلکې د خبره د هند استخباراتو هڅې شور جوړ کړی و. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر نن له خپل پاکستانی سیال شاه محمود قریشی سره په ټلیفوني خبرو کې ویلي چې دا ډول څرګندونې دوه اړخیزې اړیکې او د نو اعتبار ته جدي زیان رسوي. روسیا، تاجکستان او ازبکستان به د افغانستان د پولي په اوګدو کې پوځي تمرینونه ترسره کړي. د روسیې د پوځ د مرکزی زون قماندان جنرال الکساندر لاپن نن رسنیو ته ویلي دا ګډ پوځي مانورونه به د تاجکستان د حرب میدان په پوځي اډه کې د اگست له 15 تر 30 پورې ترسره شي. په کابل کې د امریکا په شمول د 14 عمدتاً اروپایي هیوادونو، ناټو، یوناما او اروپایي ټولنې استازولۍ د طالبانو د بریدونو د چټک بندیدو غوښتنه کړې. د پاکستان په پنجاب ایالت کې د ټرافیکي پیښې له امله اتوشت سان مړه او لکتر لګت څلوېخت نور ټپیان شوې دي. پیښنن جولای 19 لیو بارون کې موټر سره دی او بس د ټکر لامل شوې. او په ټوکیو کې د اولمپیک لوبو د جنو ګډونوالو لوبغاړو د کویت ټستونو په مثبت ختلو سره د اولمپیک لوبو لوی سپانسر ټویټا شرکت ویلي چې اعلانونه نه خبروي.
له سفی ولاستانګ زینه مننه چې خبرونه یې واورول. اوس هم یو بل کورنۍ موضوع راخلو. د کونړ د سیند د چپاندکېدو له کبله په شلتن ولسوالۍ کې یو مهم پل نړیدلی دی. د سیمې اوسیدونکي وایي چې د دې پل په نړیدو سره یې د کونړ له مرکزي سیمو سره ارتباط پرې شوی.
د شولتن ولسوالۍ ته د کونړ پر سیند جوړ شوی پل 13:30 بجې د اوبو زیاتوالي لامل پر ملا مات شو او یو برخه یې اوبو ته پریوته چې لامل یې په زرګونو خلک ستونزو سره مخ شول. د شولتن ولسوالۍ قومي مشر ملک اول خان وایي
نو د پل نه وړاندې خو زه په چالو کې به راختېدلو ټوپانو باندې بمدرګي تړلي ول، چالوانانو به چالي پورې ستلی او ډېر خلک هم ترې ولوېدل. چالو نه سیند رانه وړو یو واده په کې ولیدلی وو. د پل نه خو الحمدلله په دې وخت حالاتو موږ ته څه 500 خاص ساکلي دي دوی ته استفاده کوله. نو اوس چې پل ډېر بدغه شو نو موږ ته بیا هغه ستونزې جوړې د دې نه دي چې دا جوړ نه شي نو موږ دغه مشکل ته مخامخ یو. نو
د شولتن ولسوال حاجی عجب خان هم وایي چې پل په سیند کې د اوبو د زیاتوالي له امله ویجاړ شوی او ولسونه یې د ډېرو ستونزو سره لاس او ګریوان شوي دي.
اوس هغه پل د الله فیصلې یو نعمت موږ الله راکړی وو، الله رانه واخېستو. بیا به ستونزې دارې چې اوس موږ مریض مثال په 10 منټه کښې جلسه ته رسه او 10 منټه کښې اوس مریض موږ په ګنټه کښې نه رسي. ولسونه ډېر سخت په دې باندې خفه دي. یار یو سړی دومره خفه ده لکه خپل کور کښې چې هغه پیدا شوی. چا چا غورځولی نه دی او نه کومه چاودنه ده او نه کوه هېڅ شی په کښې نهشته. سیند د زیاتېدو له امله دا پل زیانمن شوی دی.
د شولتن ولسونه ولسوالۍ له ولایتي ادارې او مرکزي حکومت د بیا رغولو غوښتنه کوي. د کونړ ولایتي مسؤلین بیا وایي دوی د ټولګټو وزارت سره ستونزه شریکه کړي او خپله هم هڅه کوي چې د پل بیا رغولو ته امکانات پیدا کړي. د کونړ والی محمد اقبال سعید ازادي راډیو ته وویل
د اوبو د زیاتوالي له امله پل تخریب شوی ده. موږ هیات هم ورلېږلی ده او د کابل سره هم په تماس کې وو د فدامې د وزارت سره. نو کوشش کوو هر څومره زر چې کېږي دا پل باید بیرته ورغول شي. او
چارواکي وایي د شولتن پل په 2009 زیږدیز کال کې د نړیوالو ځواکونو د شاوخوا 1 میلیون امریکایي ډالرو په لګښت جوړ شوی چې لس باندې 100 متره اوږدوالی او 15 متره پلنوالی لري. شولتن د همدې پل په وسیله د اسمار او اسداباد د لوی لارې سره تړل شوی. دا د کونړ پر سیند دوهم غټ پل دی چې د اوبو زیاتوالي له امله پر ملا ماتیږي. لومړی د نورګل ولسوالۍ اړوند د زیړی بابا پل چې د پریوتو یې 11 کاله پوره شو خو چای بیا د جوړولو لپاره قدم پورته نه کړ.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
اوس هم یو نړیواله موضوع درته را اخلو. انګلستان نن دوشنبه د کورونا له کبله ټول لګول شوي محدودیتونه لرې کړل. په دې هیواد کې د ټولو محدودیتونو لرې کول داسې مهال دي چې د کووېډ 19 د نوې ډلتا باندې د خپرېدو له کبله په نویو پیښو کې زیاتوالی راغلی دی. په جنوبي آسیا او شمالي افریقا کې هم د کورونا نوې بڼې د مثبتو پیښو شمیر لوړ شوی دی. په دې اړه پام وکړئ د اجمل اند راپورته او په دې پروګرام پسې وروسته 19 پروګرامونه مه هیروئ چې لومړی د ماشومانو د حقونو لپاره د یونیسف او ازادي راډیو ګډه خپرونه ده.
انګلستان نن د نږدې 18 میاشتو راهیسې د کرونا وبا په وړاندې لګیدلي ټول محدودیتونه لرې کړل. دا محدودیتونه داسې مهال لرې کیږي چې د دې هیواد صدر اعظم بوریس جانسن او یو بل لوړ پوړی مالي چارواکي ریشی سوناک تازه لس ورځنی قرنطین ته تللي. دا دواړه د جولای په 18 نیټه د انګلستان د روغتیا له وزیر ساجد جاوید سره مخ شوي وو. سره له دې چې ساجد جاوید د کرونا ضد واکسینو دوه ستنې کړي دي، خو وړ مورسې د کرونا معاینه مثبت راوتلې. د محل برتانیا په ورځنی ډول تر 500 زیاتې د کرونا نوې پیښې ثبتوي. دا د جنوري په میاشت کې په دې هیواد کې د کرونا وبا له اوج څخه لږ څه کمې دي. د برتانیا صدر اعظم ټینګار کړی چې د کرونا د زیاتېدونکو پیښو سربیره د کاروبارونو د بیا پرانیستلو وخت رارسېدلی، ځکه چې د ده په وینا د برتانیا نږدې په 100 کې نوي لویانو د کرونا ضد واکسینو لږ تر لږه وستن کړې ده او په 100 کې 8 په بشپړه توګه واکسین شوي. حکومت وایي د واکسینو په پرمختګ د کرونا وبا او په روغتون کې د بسترېدو او مړینو ترمنځ تړاو مات شوی. په نور نړۍ کې بیا د کرونا ډلټا باندې خپرېدو خلک اندېښمن کړي او یو شمېر هیوادونو کې د ځینو محدودیتونو د غسېدو او یا تاسو لګول کېدو احتمال زیات کړي. د جنوبي اسیا د ځین نور هیوادونو په څیر ویتنام د محل په دې هیواد کې د کرونا د مثبتو پیښو له ریکارډ زیاتوالي سره مخ دی او چارواکو یې د دې هیواد په جنوبي سیمه کې د دوو اونیو په مخه بشپړ ټول بند اعلان کړی. په شمالي افریقا کې د محل تونس د خپل وګړو د شمیر په تناسب په نړۍ کې د کرونا تر ټولو زیاتې مثبتې پیښې ثبتوي او په افریقا کې د کرونا وبا سره تړلې تر ټولو زیاتې مړینې هم د محل په همدې هیواد کې ثبتېږي. تونس وس خپل پوز د واکسینو په کمپاین کې د مرستې لپاره ګمارلې. د امریکا په متحده ایالاتونو کې روغتیایي چارواکو خبرداري ورکړې چې په راتلونکو میاشتو کې به هغه کسانو کې چې د کرونا ضد واکسینې نه دي کړې د کرونا مثبتې پیښې او له کبله یې مړینې لوړې شي. د امریکا د ناروغیو د کنټرول او مخنیوي د مرکزونو اداره وایي د محل په دې هیواد کې د کرونا له کبله په 100 کې تر 99 زیاتې مړینې او په 100 کې تر 90 زیاتې بسترې کېدنې په هغه کسانو کې دي چې د کرونا ضد واکسینې نه دي کړې. په متحده ایالاتونو کې د محل د واکسینو په شرایطو لپاره کسانو له درې برخو تر دوو زیاتو یې لږ تر لږه د واکسینو وستن کړي او 95% بشپړ واکسین شوي دي.
امنیت او سلام چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه می ومنه. هغه څوک یا نوشابه چې ګاز لري نن سبا په هر کور کې لیدل کېږي. ماشومان، ځوانان، حتی مشران دومره سره عادت شوي چې له خوړو سره یې شتون حتمي ګڼي. خو یا کله مو فکر کړی چې ګاز لرونکي نوشابه روغتیا له لوی ګواښ سره مخ کوي؟ نن په همدې اړه خبرې کوو. له موږ سره میلمه ډاکټر سید فاروق سادات دی.
په فایل کې خپل دغه دیغو نوشابو پاک خبر راته وکړي چې ګاز لرونکي دي، دا څومره تاوان رسولی سي؟
مشروبات چې کوم دي د انرژیزا یا انرژي لرونکي مشروبات دا او غیر انرژیزا یا انرژي لرونکي مشروبات چې د کوکاکولا او پیپسي د نوشاني دي ډیر زیات مضرات به زیات دي، خصوصا د وړو د پاره، د نوي ځوانانو د پاره او حتی د کاهلانو د پاره خطرناک عادت پیدا کوي، احتیاط پیدا کوي. چې ما یو درې څلور زری خلک مصرف کی نو بیا مجبور دي چې په ټول عمر کې دا مصرف کی. نو د دې بل تاوان دا دی چې خپل کافین اخستل او کافین مصرف د نورو موادو، د نورو د ګټورو موادو په جذب کې د ټولو سره مقابله کوي، د نور منرالونو یا ګټورو ویټامینونو حتی نورو موادو د جذبولو نه جلوګیری کوي، مخه یې نیسي او خپل ځان جذبولو ته آماده کوي. بل مزوریات دا دی چې دا کافین چې کله بدن ته ورداخل شي دنو اشتها بلاکوي نور د دی هایډریشن یا د اوبو د منځورلو سبب ګرځي، یعنی اوبه په وجود کې داسې کوي چې بیخي خارجوي. او مزرات کې داسې په سیستماتیک ډول راشو د غاښونه او د خولې نه شروع کیږي چې د غاښو د پوکي د زیړوالي سبب ګرځي. پوکي په دې معنی چې غاښ داسې کوي لکه اسفنجي کوي چې ډیر داسې زر ماتیږي یا زر خرابیږي. نو چې دنه لار شي په مری کې یا مری کې تخریش منظره وړي، دیوالونه چې د مری دی هغه تخریشوي، بیا میری ته چې نوزي میری کې تیزابیت زیاتوي. نور چې کوم ډیر مشکلات دی په دې کې، بیا چې کولمو ته ځي په کولمو کې ډیرې ناخوالې رامنځته وړي، خپله د کولمو او د میدی تخلیه نارمل میتود چې دی چې په هغې کې باید د خواړه ډیر زر په څلورو ساعتو کې باید دفع شي، د هغې نه مخنیوی کوي. نور قبضیتونه خلکو ته منځته راوړي. داسې کیدای شي چې انسان بیخي په شپو ورځو بالکل رفع حاجت ونه کړي، ډیر نفخ و باد پیدا کوي، سړی احساس همیشه د دفع د کاذب کوي. کله چې ځي نو صرف ګاز و هوا خارجیږي، نور داسې کوم شی نه وي. او ډیر خطرناک هم دغه دی چې اوبه د منځه وړي، او په دې کې باید اوبه ډیرې واخلي. لیکن بدبختانه که واړه دي، که ځوانان دي او که مشران دي، کله چې یو ځلې دا مصرف وکړو، کله چې بیا دته تنده یا تږي پیدا شوه، نو بیا دته بیا مخ راوړي چې په هغې باندې خپله تنده کینوي. حتی تاسو زموږ ځوانانو ته وګورئ، ماشومانو ته، ټول ډاکترانو ته منډې وایي چې زموږ اولادونه خوب نه لري. کافین دا ټول دغه کوم نمونه مې چې واخل، دا ټول د خوب ضد دي، خوب په هیڅ صورت نه ورځي. نو هلته کله چې ډاکټر ته ځي، ډاکټر بعضې کسان چې مثلا تاریخچه صحیح نه اخلي، هغې ته د خوب دواګانې چای کوي چې هغه یو د بل پر ضد کار کوي.
په دغو نوشابو کې هغه پیپسی ده یا د جینسنګ، رقم رقم نمونه لري، په دغو کې کوم مواد کاریدلی؟
د تمامو انرژي یا کوم دغه یا انرژي دار مشروبات چې دي یا غیر انرژي دار مشروبات چې دي، په دې کې هغه مهم عنصر د دوی چې دی کافین دی. کافین نو داسې یو شی دی چې مثلا خصوصا په انرژي لرونکو مشروبات کې یا څښاک کې، په دې کې تقریبا داسې په یو بوتل کې چې دغه 250 میلی لیتره یا 300 میلی لیتر راځي، په دې کې تقریبا د 500 میلی ګرامه پورې کافین موجود وي. شوګر یا خپل قند دی، دا ډیر زیات مضرات لري. نور جنسنګ پکې دی، هغه ډیر زیات خپل ځان مضرات لري. جنکو بایلوبا بلا ماده ده، گوارین دی، دا ټول په هیڅ ځای د سیستم کې داسې مفادات نه لري. صرف یو کاذبه، یو گذری، یو ډیر مقطعي آرامتیا انرژي سړي ته ورکوي. داسې فکر کوي چې په مغه لسو دقو یا شلو دقو یا نیم ساعتو کې هر کار چې پیل کی، فکر کوي چې دا پیل د ما سره د انرژي کومک کړی، لیکن دغې د پیل نه خبر نه لري چې هغه بیا ډیر مضرات لري.
بله.
ډیر مشکلات منځته راوړي.
اکثرا ماشومان لیدل کیږي چې دوی ډیره زیاته علاقه ښیي، که په زوري که په رضایي، نو په کورنۍ باندې پیپسي ځان ته اماده کوي یا همداسې نورې نوشابې چې هغه ګاز لري. په داسې حالت کې له دغو وړو سره څه کول پکار دي چې ادي اقل زړه صبر سي له دغو شیانو نه چې دوی ته تاوان رسوي؟
که ماشوم په دې باندې پوه شي چې د ما ژړا، د ما شالاتوب، د ما کر یا د ما د خوراک نه خوړل بالاخره د دې سبب ګرځي چې یو شی متلاس ته راځي، نو هغه د هغې عادت ګرځي، هغې ته ادامه ورکوي او تاسو مجبوروي چې دا کار وکړي. نو ځکه د ما چې کوم توصیه یا مشوره میندو ته، پلرونو ته ده، یا مشر ورورانو ته، یا د کورونو غړیو ته چې د کور مسؤلیت په غاړه لري، دا دی چې تاسو د اولاد ژړا ومنئ، د اولاد شرط ومنئ، ولې چې هغه د ژوند سره اړیکې لري. تاسو باور په خدای وکړئ چې دغه نوشابه د دوی په تحصیل کې، په خپله حافظه کې، په ډیرو شیانو باندې، که تاسو غواړئ که یو سالم یو شخص چې په آینده کې د خپل د جامع په درد وخوري، د خپل د خور و مور و پلار و کور په درد وخوري، تاسو د هغې ژوند په یو دقیقه آرامش باندې، یا تاسو د هغې د ژړا نه ځان خلاصوئ، نو تاسو د هغې ټول ژوند تباه کوئ.
د حل لاره څه کیدلی سي؟ ماشومانو ته د نوشابې بدیل څه ورکړل سي چې هم تنده ماته سي او هم دوی نور نوشابه ونه غواړي؟
اصلا دغه خپله اوبه، دا اوس علما او ټول په دې باندې متقاعد دي چې ما چې د اوبو نه ښه نوشابه اصلا په دنیا کې نشته. نو چې هر وخت چې هر ضرورت پیدا کیږي ډیر په طبي مواد سره موږ کولای شو چې اوبو ته ښه خوند ورکو او ښه رنگ ورکو چې هغه سره ماشوم وخوري هغه په یخچال کې وساتو. لکه په اوبو کې شات یا عسل چې حل شي بیا ورسره لک شو دی گدی شي یا یو مثلا شیریخت جوړ شي یا مثلا داسې نوشابگان د طبیع د نارنج و مالته یا جوس یا هر شی چې وکولی شي چې مایات شي کی خود ته چې طبیعي منبع ولري نو هغه کولی شي چې ډیر زړ د ماشومانو زړه کې ځای ونیسي. خو ډیر مشکل ده کې دی چې په انرژیو کې بعض مواد دي چې هغه په بیخي په اجزاو کې لیکل شوي نه دي چې هغه ډیر زیات علاوه د کافینه اعتیاد آور دي. نو د دې د اعتیاد ضد کار هم دغه دی چې باید قانون د هلته چې کې چې باید په کور کې انرژي باید څوک مصرف نه کړي. او بله غټه خبر دا ده د مشرانو دپاره چې دی هیڅکله د ماشومانو په مخ کې ونه خوري. د ماشومانو په مخ کې ونه خوري حتی دا ورسره کومک کوي چې کله چې مثلا کوم اعلانونه چې د انرژي یا د نوشابهو په باره کې په تلویزیون رادیو کې راځي هغه باید زر اخوته کړي. ټول درواغ دي. د صرف همدغه دی چې دی هغه مواد خرڅ شي ښه شی نه لري صحت دپاره ډېر تاوان دی.
دغه نوشابو کې که پیپسي ده که دا نور ده یو رقم کوم مواد دي چې هغه ډېر خوندور او اشتهاوره وي. ماشومان څه چې حتی لویان تاسې خبره معتادیږي ورباندې دغه پاک لبانی تاسو وایي
ډیره ښه پوښتنه. بیا دغه د دې چې کوم هغه تولیدونکي اجزاوي دي هغه ډیر متعدد شیان دي. خو په ډیرو کې بیا خصوصا په پیپسي او کوکا کولا او ډیو په دې شیانو کې د ټولو نه زیات قند بوره یا شکر ډیر په غټه پیمانه. او تاسو باور وکړئ چې مثلا هغه کومه بوره چې دی منحل کوي یا تام یې په حساب هغې باندې جوړوي هغه ډیر زیاته بوره په ډیر خاص شکل په انحلال باندې تبدیلوي په غي کې چوي چې هغه سره ام تام کېږي. او ما تاسو خو عادت لرو چې کله چې خوراک ختم شي د خوراک په ختم کې یو خوږوالی خورو چې دغه د هضم ا طریقه سری کوي. نو دغه خوږوالی چې په دغه پیپسي او کوک په چوغې په دې هر چی شي نه زیات دی. تاسو باور وکړئ چې مثلا په یو بوتل پیپسي کې تقریبا 14 ګرامه یا دغه نه اضافه تر مثلا شوګر منحل دی او هغه ډیر اغیز په چوب باندې لري. هم تامی ښه کوي او هم یې هغه نظر هغه خو چون بیا هم مصنوعي دی خپله بوره مصنوعي ده طبیعي چل لري ډیرې ناخوالې ډیرې ناپایلې شته منځته راوړي صحت ته. سړی په هر سن کې کولی شي چې په شوګر یا په د قند په مرض باندې یا شکر باندې مصاب کړي. هم کولای شي چې چاغي داسې بې وخته چاغي منځته راوړي چې هغه چاغي نو بیا هیڅ د منځه نه ځي په اسانۍ باندې. اوس تاسو باور وکړئ چې مثلا یو بوتل د کوکاکولا یا پیپسي یا هر شی څه خوري دا چې هر وخت په ورځ کې چې وری وخوري نظر هغه کوم تحقیقات ته چې شوی تقریبا یو کیلو وزن جګوري.
قدر من دوستانو دا و د ماشوم د حقونو خبرونه تربیه پرځای کې چیاست الله مو مال او ملګری.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کې دا واشو شیروا باندې برابر کړل دی. شیروا کې به مړی خوړا او واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زنه خالن کجی بدی کوم
ارغا اس بې تکړه اس بې تب په دیوانې سپریږي سهار سهار په دیوانې منډي وي په ډیرو ځایو کې.
درن دوستانو سلامونه مې ومنې. د لومړنۍ خورنو پاکله څومره پیګي
په افغانستان کې لومړنۍ خرچ جوړ شوې دی هغه د بلخ خار دی چې ورته ام البلاد و یعنی د خارونو مور. د دې نه ښکاري چې په دنیا کې لومړنۍ خار دی بلخ چې تقریبا 4500 کاله مخکې د یمال خوا جوړ شوی دی.
ښار په ورځني ژوند کې څه ارزښت لري؟
څوک ورته موټروانی کوي ټکسی کوي څوک مغازې ته وړي څوک پانتونونو ته وړي څوک مکاتبو ته وړي څوک پکې دکانداري کوي. ښار خو آبادی ده.
پای
پیل کې د خورونو د پخانی باندې پاکل خبرې کوو، ارزښت دي چېرې او د خورونو پاکل د خلکو خوږی خاطرې هم د خاورم ل ازادي رادیو سره وسی. درنو دوستانو، د خورونو ضرورت د ژوند لپاره موجود وو، خدا چې انسانان په ډیر ابتدایي ډول اوسېدل نو په دې نه وتوانې دلی چې خار جوړ کړي او ټول آسانتیاوې پکې چمتو کړي. د وخت په تیریدلو سره له غرونو، دښتو، غونډیو او غارونو څخه راووتل او ورو ورو د پرمختګ په فکر کې شول. دوی خارونه جوړ کړل، په پایل کې له هر خار نه دیوالونه چاپېرول، دروازې ورکولې. خار باید د یوې کلا بڼه درلوده. بیا مغه و چې په ټولو خارونو کې یو خار د پلازمینه یا پایتخت په توګه وټاکه. د شاهانو او امیرانو دربارونه، وزارتونه، سفارتونه، روغتونونه، پوهنتونونه، ښوونځي او د تورته مهم ځایونه پکې ورغېدل. د علوم اکاډمۍ علمي غړی حبیب الله رفیع د پخوانیو خارونو او ارزښت په اړه وایي چې ټولې اړتیاوې به پکې پوره کېدلې او لومړنی خار د بلخ په ولایت کې ورغېده.
په افغانستان کې لومړنی خار چې جوړ شوی دی هغه د بلخ خار دی چې ورته ام البلاد و، یعنی د خارونو مور. د دې نه ښکاري چې په دنیا کې لومړنی خار دی بلخ، چې تقریبا 4500 کاله مخکې د یما له خوا جوړ شوی دی. د دولت مؤسسه جوړه شوه. دولت په خپل ضرورت لري چې یو تمرکز ولري، یو حاکمیت ولري، د خپل حاکمیت په ساحه کې هغه ضرورتونه رفع شي چې هغه خلک لري. مثلا د سودا بازار دی، حمامونه دي، جوماتونه دي، دا شیان دي. په دې اساس په افغانستان کې ښارونه چې جوړ شوي دغه ټول ضرورتونه ورسره ترسره شوي دي، جوړ شوي دي. او بیا د ښارونو دپاره قلاګانې جوړې شوي دي. مثلا د شپې لخوا به دروازه بنده شوه، ښار ته به څوک نه شوی راتلی. د کابل ښار هم همداسې و. دا د شیر دروازې او د آسمایي دیوالونه چې دي، دا د دې لپاره و چې د کابل ښار یوه احاطه ولري. داسې راتاو شوي وو په دې پټیو کې، نو دا به د شپې دا دروازې قلفېدلې، بندېدلې به. همداسې د غزني ښار و، د نورو ځایونو، یعنی په هر ځای کې ښارونو د یوې قلا حیثیت درلود، هغه به بندېدلې، تړل کېدلې به او خلک به پکې آرام اوسېدل. د شپې لخوا پیره به پرې ولاړه. نو دا د انسان ضرورتونه دي، ورو ورو را روان دي. انسان د ډېر ابتدایي حالت نه شروع کړي، د غارونو د ژوند نه شروع کړي، لیکن ورو ورو د کورونو په جوړولو موفق شو، بریالی شو. وروسته د هغو د ماڼیو په جوړولو، د بازارونو په جوړولو، د قصرونو په جوړولو، د مینارونو، یادګارونو په جوړولو ورو ورو یې ترقي وکړه. اوس د تمدن دې مرحلې ته را رسېدلی چې د سپوږمۍ او د مریخ سفرونه کوي.
په لومړیو کې د کلیو او ښارونو ترمنځ تګ راتګ دومره ډیر نه و. موده وروسته به یو تن ښار ته ولاړ، بیا به چې بیرته کلي ته ستون شو نو د کلي ځینې خلک به ورنه چاپیر و. د ښار او بازار حال او احوال به ورنه پوښته. د کونړ اوسیدونکی جمال وایي چې د بل ملګرو سره اوږده مزل نه وهل د کابل ښار ته راته او د خوښې وړ خواړه به د کابل په زاړه ښار کې د چاینکی خوړل وو.
خارون ته موږ سبب نشي راتللو، د سیل صفه د پاره به راتللو. کلی ولسونه یو چا به ویره ک پلانې خار لزو، وانډار د پاره به خار راتللو. یو زمانه ورنه وتل د خو به د چینو کې او دا شینه ډیر استعمال دل د دې بډې دغه نمونه به مو زز موږ زاینه کې چې بم چا د نوم یاد کچې لک پلانې خار لزو چې د خار نه بچ به څوک لاړ پلانې ځای لاړو پلانې ځای کې کین اصل دام وکړ، دام وکړ، دا خوراکونه وکړ، دا سکاکونه وکړ. نو خلبت شتنی ونه تاویدل تاو بشل ځوانه پلانې تلې او پلانې خار لتلې، جلال آباد لتلې، کابل لتلې، یو څو خار به ادو هغه ځای لتلې. نو د خارې او ته پوس به تکو به به دا غزین نور بندر والا جوړېدل او خارې ول براتلو. نو دغه حالات به ټول دغه نه ایز دکو. وس چې وګورم وس زړه مې ټول خپه خپه دی، د افغان نړک پدې دي چې د خارونو هغه خواندم پاتې نشو، هغه دکانونه وټولم پاتې نشولې. کابل خار کې یو چینکو والا یادې د واحد په نامه مانی د یو ځینې تصویر استله په مونږ باندې ډیر خوګو لګیدا، خو چې مونږ لاړو هغه خوان نو لکه څنګه چې خو خوندلو.
ډاکټر ګل خان چې د افغانستان ټول خارون د سفر کړی وای، د نورستان د خار خکلا او ملایم هوا انسان ته ځانګړي خوشي او آرامښت وربخي.
د افغانستان خو ما که د سویم چې یو داسې خار ونی چې مانی لیدلې، ټول خارونو ته مې سفر کړی دی، خو اوس مهال خار ورته ویم خو زما چې ډیر زیات خوښیږي د نورستان د پارون خار چې هغه نوی جوړ شوی دی او داسې سیلانی منظره لري، هوا او طبیعت یې هم داسې ډیر زیات ښکلی دی، ګڼه ګوڼه پکې ډیره زیاته نشته دی. نو زما په خپل ځان باندې چې درته ویم د رښتیا د نورستان مرکز پارون مې ډیر زیات خوښیږي. خاما دوکانونه به یا به هټۍ وي پکې، اوس هغه زیاتره په داسې جګو بلډینګونو او باندې بدل شوي دي. نو ښارونه د پخوا په پرتله باندې اوس ډیر ښه شوي دي، خو بعضی بدبختیگانی پا کسته ده. نو اغا ناخوالی چی اغا که دیسی دیری پا امنیت پوری تراغو لری چی امنیتی ستونزی دی.
پا لومرایو که ده خارونو اکثر کورونه، دوکانونه او نور ودانی لخام خختو او پختو سخه جوری دل. ده پغمان اوسیدون که یاجی تراب وای چی ووز خارونو دیر پرمختک کرده دی، پاخه او پا نوی بنا رقیگی.
سلرم سمته د ازر شاه زمانه و سنه 52 کې نو موږ د غریبي و چې په وخت کې اول پیسې به خې وینه او دچا پیسې به ځاندلې. بیا موږ سره دوه مسران راغله وای ته په موږ ته 500 افغانۍ راکې د ازر شاه زمانه کې ته متذکره اخلو. نو ما سره پلار یو ځل 500 د ازر شاه زمانه دایمه تر اکړې هم سکله ورک. نو وځه خیر اوسه کار دیو کوم مزګب راځي تشکیل درکو موږ خار نه ولدلې چې خار ته راو د اخر د شر شار د کاری چې هغه سي خوان چې په هغه زمانه کې وو موږ ایران سو پروردګار د ښار کې ورک نسو. هغه ډیر ښه وخت او آرامي وه. ان دا درته قسم خورم چې موږ ته به په ټکل سره پیاس پیدا سو. موږ ویل چې د دنیا کې به دین ښه نعمت بل نه وي. اوس په لاونه دي غوښې دي خوشحالي نسته. هغه وخت چې وو د ملکم ساده وو، ښارونه هم ساده وو. اوس خو ډېر په ترخي ښارونه دي، بل منزل دي، تعمیرونه دي، خو خلک خوشحاله نه دي. پیاده کور به هغه وخت بدي بل منزل کې خوندون نسته چې دا وطن وای او آرامي وای او دا ښارونه وای. څومره خوند به کاو چې کله به بل جاده ته راغلي او چمن حضورې به نبره تیر سولې. دا ښار سي وو، دا پورته دا جاده، دا ټول دو منزله درې منزله کورونه دي خټو. بیا به د څنګه کې لرګي ورکړي وغه به خښتې جګه کړي، یو خښته بیا به کاغذ ورکړي په دې کې به خلک پاس ناستو، دوکانونه ساده وو، اندوان به کې ناستو، سکان به وو، خټو کورونه به وو، د خټو دوکانونه وو. په دې ټول افغانستان په خارو کې آباد خر مزار شریف ده چې لاړ سي ایران بس سدا اوس دا افغانستان ده. ولکه دا وایي دا افغانستان ده.
هغه کسان چې غواړي کار وکړي نو په ښار کې ډېره زمينه ورته برابرېږي. د لغمان اوسیدونکو احمد خان چې په کابل کې موټر چلوي وایي ښار د پیسو ګټلو لپاره خزای دی، خو دا چیزنی کسان له ښاري فرهنګ نه خبر نه دي. د ښار بڼه بدرنګه کړې ده. دا چې څنګه له نوموړي څخه اورو.
څوک ورکه موټر وانی کوي، ټکسي کوي، څوک مغازې توړي، څوک پانتونونو توړي، څوک مکاتبو توړي، څوک پکې دوکانداری کوي. خار خو آبادی ده. زه خپل یو موټر وانم په خار کې مې شکر الحمدلله کار جوړي. زه خپل روزګار پکې کوم، خپه کې خوشاله ما. متاسفانه یو قسم خلک دلته ستا سره انسانیت نه خروج دي. که موټر وانی کوي به ترتیب کوي، د خار په ارزښت د ښار په ژوند نه پوهېږي. هر شی چې موټر کې زړه وغواړي یو اوبو بوتل ده نیک دي، چې خپل جي ته ورسېږي مقام ته یو کثافت دانۍ کې واچوي، نه له شیشې نه یې غورځوي، که شی خوري هم را غورځوي. ډېر د افسوس خبره ده. د نورو ملکو یو عادي ولایت وګوره چې څومره مینه ورسره لري، څومره عزت یې ساتي، څومره ښکلا یې ورکړي. متاسفانه د موږ په کابل کې داسې خلک ستدي چې اس ښار باندې پوهېږي نه، وایي که په یو غره کې روان یم، یو دښته کې روان یم. ښار ځان ته اصول لري، په کار د پخپلو اصولو باندې پکې مخته ژوند وکي. دا نه ده چې بس پکې روان اوسېږه چې زه روان یم، نه. دلته به هر شي ته فکر کوي، به خپل فکر سره به وړاندې ځي.
د افغانستان د ځینو مشهورو ښارونو په هکله د بغلان اوسیدونکی ولی صفای وایي چې ډېر ښکلي او د ژوند اسانتیاوې پکې چمتو دي.
اکثره هیوادونه ځان ته واړه او لوی ښارونه لري، چې افغانستان هم لکه نورو هیوادونو واړه او لوی ښارونه لري، لکه قندار ښار، جلال آباد، کابل ښار، مزار شریف او هرات. د کلي خلک اکثرا د ښار ژوند خوښوي، خو برعکس بیا د ښار ژوند ډیر لالهانده ژوند ده. او د خار خلک د خار شور ماشور نه ډیر خسته ای نو اکثره غواړي رخصتۍ کې ذکر وتا.
زما نوم ظهور کمال دی وردګ ولایت خیم. زه همیشه د آزادۍ رادیو ژوند په شبو کې خبرونه اورم. علت یې دا دی چې همیشه دوی په تاریخي ځایونو معلومات ورکوي او د افغانستان تاریخ نوی نسل او ځوان نسل ته ښیي.
لوړ تاریخ ندی قربان شمای وطن زده کوم تاریخ دیوان شمای وطن.
درنور کو په دې هیله چې خارونه لوی خکلی او په خاري معیار برابر جوړ شي اوسیدونکو هم له خاري فرهنګ څخه ځان خبر کړي ژوند په شیبو کې خبرونه پای ته رسوي. تربیه پر ځای کې چې یاست خوښ او آباد اوسئ.